پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام علیکم ورځ مو بخیر د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلاست نن جمعه ده د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اوشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د نوومبر له 13 سره برابر ده د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي چې افغانان د خوراکي موادو مرستو ته سخت اړتیا لري توماس ویست نن سهار پر خپل ټویټر دا خبره کړې او هم افغانانو ته د خوراکي موادو په رسولو کې د ملګرو ملتونو د نړیوال پروګرام کار حیاتي بللی هغه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لویه تمویلوونکې ده او سږکال یې څه باندې 460 میلیون ډالره همکاري ورسره کړې ښاغلي ویست له افغانانو سره د امریکا د کلاک هوډ ډاټ هم څرګند کړی د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نکلاسن د فوټبال د نړیوال جام په اړه د طالبانو د یو چارواکي د ټویټ په ځواب کې د کنایې په ژبه پوښتنه کړې چې آیا دا جام د افغانستان لپاره الهام بخونکی دی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ساحل شاهین خوښي څرګنده کړې چې لومړی ځل د منځني ختیځ یو هیواد قطر د نړیوال جام کوربه دی او 1.5 میلیون کسان به له ټولې نړۍ د دې لوبو نندارې ته ورځي ښاغلي نکلاسن د هغه د ټویټ په غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا دا مسله د افغانستان لپاره د الهام سرچینه کیدای شي او آیا افغانستان کولی شي د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي هغه هم داسې مهال چې په 2019 کال کې د ښځو د نړیوال جام کوربه توب کړی وي طالب چارواکی داسې مهال د فوټبال د نړیوال جام په تړاو څرګندونه کوي چې په افغانستان کې دننه د ښځو ورزش بند کړی او پر نارینه لوبغاړو یې هم یو لړ محدودیتونه لګولي دي ایټالوي چارواکي وایي چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ځایونو د ترمیمولو نیمګړي کارونه بیا پیلوي ایټالیایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد د کلتوري تعلیمي او سیاحتي څانګې مسؤلې کریستینا منګازی له افغانستان سره د خپل هیواد کلتوري اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې هیواد په افغانستان کې خپل نیمګړی کلتوري پروژې بیا پیلوي او په دې لړ کې ډیر تمرکز د افغانستان پر لرغونو او تاریخي ځایونو په تیره په بامیان ولایت دی د تیر کال په اګست میاشت کې وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته اکثرو هیوادونو په افغانستان کې خپل پروژې نیمګړی پرېښودې د پاکستان د سند ایالت په سیهون سیمه کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس د پریوتو په پیښه کې 10 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل دي د جامشورو ولسوالۍ انتظامی مشر بیګا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې پیښه بیګا مخام پر عباسین لویه لاره شوې ده نوموړي ویلي چې د پیښې علت د چلوونکي بې احتیاطي وه یو ځایي خبریال مشال راډیو ته وویل چې چارواکو د سیلابي اوبو د ایستلو لپاره 2 میاشتې مخکې پر دې سړک کنده کیندلې وه پولیس وایي د پیښې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي د سند چارواکو د پیښې په اړه د پلټنو امر کړی او ملګرو ملتونو ویلي چې د تورې بهیلې له بندرونو د اوکراین د غلې د صادراتو پروګرام 4 میاشتې نور هم وغځول شو د سازمان پرون وویل چې په تړون کې کوم بدلون نه دی راغلی که تړون نوی غځېدلی نو د صادراتو بهیر د نومبر له 19 هاخوا بندېده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې روسیې د دې موافقې د تمدید اجازه ورکړې د ملګرو ملتونو او ترکیې په نوښت روسیې 4 میاشتې مخکې له تور سمندرګي د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اجازه ورکړه د تړون له مخې د غلو دانو د لیږد لپاره یو خوندي دهلیز جوړ شو خو شرط دا ایښودل شوی چې په کښتیو کې به وسلې نه لیږدول کیږي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل قدرمن اوریدونکو راسره وسی د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو ملګری ملتونه وایي پر روان ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره مخامخ شي د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوې سوداګر غواړي چې دا لار باید سمدستي خلاصه شي
خاص دغه دی چې موږ امسایګان یو امسایه توب باید سره وکړو دغه لار پنځش باید موږ ته جوړ نه شي تجارت کې لار باید بند نه شي
نور راپورونه لرو او په خبرونه کې بستاسو غږیز پیغامونه هم وي
طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبې د تزارن نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي
په دوهمه نیمای کې د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د شکر د ناروغۍ په اړه بحثونه پکې اوریدای شي.
دنګر خلک مثال په ماشومان، ځوانان، زاړه خلک، میندې، دا اکثر خلک په اخته کېدای شي چې چاغ هم نه وي خو شکر کېدای شي ولري.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په غوښتنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه بلل شوی و، وویل شول چې د ژمي پر اتلو سره به په ټول افغانستان کې میلیونونه خلک له بشري ناورین سره مخامخ شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د ښوونځیو، کار، تفریح او سیاسي ژوند باندې بندیزونو پر بشري وضعیت نیغ په نیغه اغیز کړی. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستر بلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه، چیرته چې د افغانانو اوسنۍ بشري وضعیت ناهیلې کوونکی وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې جوس ام سویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړل. وی ویل نامنیا او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. داسې مال چې دوه کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د مېرمن جویس په خبره بي وزلي مخ په ډېرې دود او همدا اوس هر کورنۍ د خپل عوایدو 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي. داسې مهال چې د روغتیا ازده کړو نورو بیړنیو حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې پنجونو او خصوصو محدودیتونو په وضع کولو سره افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو په دې غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب غوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. خو وړاندې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلی هم په طالبانو خورا سختې نیوکې وکړې او وی ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړي او ناسمو کړنو یې د دې هیواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلی په خبره د یو این ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو او ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونه دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اگزلی هم طالبان تر پښتنې لاندې راوستل. وی ویل له افغانانو سره یې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. فریکس اگزلی زیاته کړه طالبانو د ښځو او نجونو د سفر دندو او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې ثانوي زده کړو ته تللو منع شوي او تر خواهي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت پستورغو هم ونویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیا استازي یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصي د غوښتنه وکړه، خو په جواب کې د برېټانیا استازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د خپلواک مرکزی بانک په نشټوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د سپین بولدک چمن لار لا هم نه د خلاصه شوی. د لار 15 ورځې مخکې له هغه شخړې وروسته بند شو چې په ترڅ کې لک تر لګه یو پاکستانی سرتیری و وژل شو. دواړو خواو ګډ کمیسیون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي سره رسیدلې. د لار داسې محل بندیږي چې د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه د میوې صادرات بهر ته استول کیږي او سوداګر وایي چې ډیر توان اوراوختی. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو لمرسیال عبدالباقی بینا سره خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول توان اوختی دی.
یکشنبه چې دا تر سوی ده بیا تر اوسه پورې نه ویله سوی دغسې بنده پاته ده. موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندیدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
او هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومیږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل پوښاته ودرېدل یا بیرته راوګرځېدل خصاص ولا لمن دولار شي خراب شي بیا نو تاوان معلومیږي. کوم موټران چې اته بند پاتې شول نور موټران د لې په باغو چې ډک ولاړ وي نو خلک مجبور شول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت لسی. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه تقریبا د تکریا 2 لک روپۍ بیا مرتلو لک روپۍ د موټر د ترانسپورت کړیا ورکړل یا پر ار موټر باندې 2 لک روپۍ او ترانسپورت یې تاسو موږ ته وایي کړو. بل دا مې وی چې دلته ډېر وخت رسیدي په اوس نن پرون څه دې او تر اوسه پرې لا شاور ته نه رسیدي. هغه امکان دی ولري چې سبا یا پر سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسیږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر ډیر دي چې پیاز دي بانجان رومي دي انار دي داس بادرنګ دي دغه شان دغه میوه ډیر دي په تر سل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاری لدې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پښه له دغه موضوعات د ورځې تری یو سل دیش موټر تری یو سل شل موټر پر یوازې انار لن راتله اتله دغه صادرات و او دغه زاتره رومیان پیاز دغه مو چاغه تقریبا تری نیم سل موټر هم زیات ایزاتله.
له پاکستان څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زموږ خواست دغه دی چې موږ امسایګانیو امسایتو باید سره وکړو. دغه لار بندش باید موږ ته جوړ نه شي. تجارت کې لار باید بند نه شي. ترانزیت مخنیوی ونه شي. دا یو اندکه کوچنی موضوع پیښه سول. هغه معلومه نه ده چې دا د کومه طرفه پیښ شوی ده. چا دا کار وکړي امکان دی ولري چې دا کار راشي یو سیاسي کار وي. موږ په سیاست کې باید داخل نه شو. موږ دا د دې سیاست څخه باید تجار لري وګرځي. دا موږ خپل قانون لري ګرځو. موږ سیاست په کاتو په تجارت په مارکیټ میرا کېده او د خپل وطن تازه میوې صادرات دي.
د سپین بولدک چمن د لارې د بندیدو او د ترکه سوداګرو ته د تاوان په اړه په کندهار کې د میوو له سوداګر حجینانی سره مو د ازادۍ رادیو مرکه اوریده. له تاسو بخښنه غواړم چې په پیل کې د نوموړي نوم په غلطه بل څوک معرفي شوی و. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ورزو بیا هم د کندهار د انار موضوع ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شل ټنه محموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت لخوا صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونه نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان د تازه میوې صادرات د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بولي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهار د شل ټنه انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل ټنه شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په سندر پی کې د مسکو هغه هم برابر کړ. او بل ششکال ان شاء الله الرحمن موږ تر دې شو تلويش ټنه جنغوزي هم ششکال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د نموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خپل خلک ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو د صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي کلور بل کوته ځي. زموږ دغه صادرات موږ لپاره صادرات لو ګټه ده نور دسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچ او تازه میوې د صادرات په برخه کې لنړی په ځانګړي ډول لگاوندوی هیوادونو سره د سانتیاو درامسته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچ میوه د اتحادیه رئیس حاجی عبدالحد وای که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ځبه حل سي.
دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نورم پرمختګ وسی ورکړي چې زموږ نورمالونه هم پرمخ باندې ولاړ سي. او یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای سي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلې ګامونه واخلي، ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درڅل ویشکالو څخه پنج ولاړ دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل سوې ده. د کندهار د تازه میوې د اتحادیې رئیس جنانیا غوی په انارو او سبزیجاتو بار په لسګونه لارې د کندهار په سپین بولدک کې درول سوي او د شپږ ورځو تیرېدو وروسته لا هم پاکستان ته د اوښتو اجازه نه لري.
موږ په سیاست پورې اړه نه لرو، تجار غیر سیاسی دی، اغا سیاست سرمایه ده، دا اغا سیاست صادرات یا واردات دی، اغا بیخی در موتران، رومیان دی، انار دی، پیاز دی، گردال تا پسرحد دی، ولار دی، یو امده که موضوع ما بینستر اغا یه ده، زموز میویه دی، خراکی رو دی، چه ده اغا چه مور زیاد کم ننی ورس موتر انار، تورخم منی او یا اولامخان تا ویشه ده، نور ولار دی.
لکندهار د تازه میوې په ځانګړي ډول د انارو او انګورو صادرات تر ډیره پاکستان او لدی لارې هم تکیږي. د غلار د تیر یک شنبه په ورځ د افغانستان له طرفه د یو نامعلوم کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ملیشو تر برید وروسته وتړل شو. په دغه پیښه کې چې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي، پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې قاتل نوی ورسپارل شوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د تیر جمهوریت نظام د پاشل کېدو لپاره ځینې مهم عوامل په ګوته کړی دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې د تیر جمهوریت حکومت د مسؤلانو بې باوري او په بین الافغاني مذاکراتو کې د طالبانو نه دلچسپي د تیر نظام د سقوط مهم عوامل بلل شوي دي. یو شمیر افغان سیاسيون په دې باور دي چې د دوه پر موافقه کې چې امریکا او طالبانو ګټه په نظر کې نیول شوې وي هم د تیر جمهوریت نظام د سقوط یو عمل بللی شو. په دې اړه جزئیات د خاطر پردې سپراپور کې
په داسې حال کې چې لا هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوریت نظام د سقوط د لامل په اړه پوښتنې مطرح دي، د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار تازه د تیر جمهوری نظام د سقوط شپږ بنسټیز عوامل په ډاګه کړي دي. سیګار په دې اړه د متحدو ایالاتونو له شپېتو زیاتو وسنیو پخوانیو چارواکو سره نږدې اتیا مرکې کړي، د سقوط عوامل یې په ډاګه کړي دي. د سیګار په راپور کې له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوری نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار، د جمهوری نظام د سقوط اصلي عواملیات شوي دي. سیګار د غشان د طالبانو نه جوړ جاړی، د یوې خاص یو وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه د نظام د پاشل کېدو نور عوامل بللی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسونو د تیر جمهوري نظام چارواکي هم په هغه نظام کې د لوړې کچې فساد مني، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړه د سقوط اصلي عامل بولي، هغه هوکړه چې پر بنسټ بهرني ځواکونه افغانستان نه ووتل. د پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی مشاور او د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق امرخیل آزادی رادیو ته وویل
د هغه ورځې نه د جمهوریت سقوط پیل څه چې کوم ورځې نه د دوهې تړون امضا سو، په دې دوهې په تړون کې یوازې د طالبانو ګټي او د امریکایانو ګټي په نظر کې ونیول سي، افغان ولس هیر سو، حکومت هیر سو، همدارنګ افغانستان هیر سو. نو دا کېدلې سي چې دغه پزغر د وایم چې د افغانستان د نظام د جمهوریت د سقوط یو غوښنه برخه همدا تړون وو.
دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې محمد اشرف غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې د روان میلادي کال د اگست په 14مه خبره شوې، د دوهې هوکړه د سولې ناوړه تړون بللای وځکه د هغه په خبره دغه هوکړه د سولې پروسه تخریب او افغان حکومت د مذاکرې لمیزه بیرون کړ. خاغلی غنی ویلی و چې امریکا د طالبانو په پیژندلو کې تیر وته او د دوه هیلو هوکړې ورسته هڅه کوله چې دغه هوکړه د تیر حکومت لوري عمل شي، ځکه حکومت د مرستو د قطع کولو غوښ وکړو او په ډیر فشار یې د طالبانو 15,000 زندانیان آزاد کړل. په همدې حال کې د تیر جمهوریت نظام د مالی سرپرست وزیر عبدالحادی ارغندیوال په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې په لیکلي بڼه ولیکل، د دوه هوکړه د کابل د ادارې په نه موجودیت کې دغه شان د حکومت د مشرانو بي تجربګي او پراخ فساد په هر وزارت کې د ارګ لاس وهنه د نظام د پاشل کېدو اصلي لاملونه دي. د دې ترڅنګ د اشرف غني او د هغه د ټیم له لوري په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه هم د نظام د سقوط بل لامل و. د سیګار پر راپور کې راغلي دي چې متحد ایالاتونو د 1.5 مليارد ډالر په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته دیموکراتیک د خلکو په خوخه ټول شمول او مسؤل حکومت جوړ کړي. خو د تیر کال د اګست په 15مه له کابل د محمد اشرف غني تیښته لامل شو چې په تیرو دوه لسیزو کې د متحد ایالاتونو له لوري د افغانستان د بدلون هڅې پای ومومي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو پام وکړئ. د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فریده سیال چمتو کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د چین حضور ته کتنه کړې ده. دا مطلب په پایل کې وایو د هوایي ډګر لاري کابل ته له داخليدو وروسته لومړی څه چې ستاسو سترګې پرې لګیږي هغه د تایمنی پاسیمه کې یو لس پولیسه ودانې ده چې په بلبورد چاینا ټاون لیکل شوې دي. دا ورځپاڼې په لیکنه د دې ودانې په زیرزمینی کې د چینی تولیداتو پلورنځایونه دي چې د کور او دفتر د اړتیا وړ سامانونو رانیولې تر برقي بایسیکلونو پورې چینایي توکي پکې پلورل کیږي. ډېرې اخیستونکي لومړی د یو 50 کلن یو مینګوی دفتر ته ورځي، هغه څوک چې چاینا ټاون یې په 2019 کال کې پرانیسته. وړاندې راځي یون د افغانستان چین د یوې سوداګریزي کمیټې مشر دی. هغه نیمه رسمي دفتر چې هغه د خپل خوخي د پروژو لپاره کاروي. دا ورسپانې پټوکو د یو پروژه افغانستان ته د چینی سوداګرو راوستل دي. لاس انجلس ټایمز لیکلی دی دغه دفتر سوداګرو سره د ویزو په ترلاسه کولو، د بازار په پیژندلو او د اړیکو جوړولو برخه کې مرسته کوي. لاس انجلس ټایمز وران دی وای د زیربنای پروژو هغه نوړی قرارداد چې د طالبانو د حکومت او یو چینی شرکت ترمنځ لاسلیک شو، هغه د 214 میلیون ډالرو په ارزښت د کابل په شمال ختیځ کې صنعتي پارک دی. په مطلب کې وایو په دې وروستي ورځو کې د هغو بهرنیانو تګ راتګ د طالبانو حکومت وزارتونو ته غیر معمول نه دی چې د چینایي ساتونکو لخوا بدرګه کیږي. وړاندې وایو په پیکینګ او د افغانستان دننه د چین په سفارت کې د چینایي دولتي شرکتونو استازو سره د طالبانو د سیمه ییزو او نورو مشرانو لیدو په اړه هم خبرې شوې دي. د ورسپانې په لیکنه په کابل کې د چین سفارت یو له هغو محدودو سفارتونو څخه دی چې دروازې خلاصې دي، که څه هم چین د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین په افغانستان کې د یوغور مسلمانو جنگیالۍ ولشتونه ویره لري. د امریکا متحده ایالاتونو د چین لخوا په شینجن سیمه کې د یوغور مسلمانانو د بشري حقوقو په نقص نیوکه کړې ده. وړمورز د مسکو فارمټ غونډه کې د هند، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان ترڅنګ د چین استازي هم ګډون کړي وو. له هند خبریدونکو هندو رسپانې د دې ناستې پاړه په یو لیکنه کې لیکلي دي چې د دې هیوادونو استازو په افغانستان کې د یو واقعي ټولګډونه حکومت په جوړولو تاکید وکړ. وړاندې راغلي دي په دې ناسته کې افغانستان کې ملي پخلاینې ته رسیدو لپاره ټولو قومونو او اقلیتونو ته پر درناوي ټینګار شوی دی. د مسکو فارمټ په تیر ناسته کې طالبانو ګډون کړی و. که څه هم طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وړمې ورځې په ناسته کې ویل طالبانو د مسکو فارمټ د تیر کال ناستې بیانیه چوبه کې د ټولګډونه حکومت غوښتنه شوی و عمل ونه کړ، نو ځکه دې ناستې ته ونه بلل شول.
د دې غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو او سم راپور له دې راپور نه وروسته به ستاسو غږیز پیغامونه خپره شي. د غزنی ګڼ شمیر اوسیدونکي د ډبرو د سکرو د بایو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. د دوی په باور سږنی ژمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري، ځکه چې د دوی په وینا د ډبرو د سکرو بیې آسمان ته ختلي دي.
د غزنی ښار سهیل لور بلخ دروازې ته چیرمه د کابل کندهار پر لوی لاره دلته د سړک پر غاړه یو شمیر بار وړونکي ټیلر موټر ولاړ او ګڼ شمیر کسان ورباندې راټول دي. په دغه موټرو کې د ډبرو سکار خرڅېږي. محمد حسین هم دلته کایران ولاړ او خپل لاس نوی په تخرګونو کې نیولی. نوموړی وایي سږ کال یې وس نه رسېږي چې د کور لپاره د ډبرو سکار واخلي.
تیر کال دغه زغال په 8500 او بیا 9000 افغانۍ وو، خو سږ کال د دغه زغالو بیه له 15000 تر 14000 افغانۍ ورسېدلې ده.
محمد حسین زیاتوي سږ کال دغه زغال د زیاتې مالیه له امله ګران سوي، خو که د طالبانو حکومت دغه مالیه معاف او یا راکمه کړي نو د دغه زغالو په بیه کې زیات کمی راځي. دا یوازې محمد حسین نه دی چې د ډبرو سکرو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ګڼ شمېر کسان له دغه مصیبت څخه کړیږي. دوی وایي سږ کال په هیواد کې سړزګي هم وختي شروع سوې ده، نو که ژمی درازیږي همدومره به د خلکو ستونزې ورسره زیاتېږي. هغه وایي د کابل په رنګه دې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو بیه 9000 افغانیو ته راټیټه سي. محمد فرهاد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي سږ کال د غزنی ګڼ اوسیدونکي د ژمي لپاره هیڅ تدابیر نه لري.
قیمت نه لږ څنګه ډیر پورته شوی دی او خلک توان نه لري، ټول بېوزله دي او دوی پیسې هم نه لري چې دی نه غواړي. د حکومت نه زموږ غوښتنه دا دی چې د زغل سنگ او لرګي بیا د قیمت نه کنټرول کړي او خلک نه بیا وکولای شي د نورو شیانو چې اړتیا لري د زغل سنگ او لرګي نه بیا اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دلته خلک د طالبانو له حکومت څخه د اسانتیاو غوښتنه کوي چې یوه یې هم په ژمي کې د سون توکو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو ارزانی ده. دی وایي یوې خواته بیکاري او بلې خواته سخته ګرانی هغه څه ده چې موږ یې سخت ظلمات کړي یو. د دوی په باور چې سږنی زمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري، ځکه چې د ډبرو سکرو بیې آسمان ته ختلې دي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د ډبرو سکرو بیې به راټیټې کړي. د غزنی ولایت ښاروال عبدالرازق زیایی ازادۍ راډیو ته وویل مرکز ته یو وړاندیز کړی دی چې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو لپاره ارزان او مناسب بیه وټاکي، خو تر اوسه له مرکز څخه ځواب نه دی ورکړل سوی.
کولی په باره کې زه خپل کار پسې راخیستو یو کوله مې هلته قیامت کړل، بیا مې پیشنهاد وکړ مقابل ته، نو پیشنهاد نه دی راغلی. موږ غواړو چې مثال پر ټولو خلکو باندې د غزنی چې یو سر د منطقه ده چې دلته باید ارزانه سي، دا ترتیب مو برابر کړی دی. موږ ماتله و پیشنهاد دی چې موږ پیشنهاد هم راکړي، بس انشاءالله دستي دا کوله را شروع کوو په ارزانه کې.
دا دغه ځای ډیری اوسیدونکو پاکستان ته د ډبرو سکرو د تلو یو لامل دلته د دغه توکو د ګرانۍ سبب ګڼي. دی وایي لومړی باید دلته ارزان سي او بیا نورو هیوادونو ته صادر سي.
ستاسو لا پیغامونو
پنجوای ولسوالی څخه مې تاسو سره دا پیغام شریک کړی دی چې طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبې د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. سمرزا زړی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې دا مشکلات ته د لوړ پوړو چارواکو پر ورسېږي چې خلکو ته آزار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلامونه علیکم اهل د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولې، هسه بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو، وخت په تیرو دی دا خلک دولت کې لمړو شو په لیاز د خدای په لیاز د قران دولت دسی.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت ته ستاسو پیغام پریږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې دی زیات کمزوری دی، په اکثر ولسوالۍ حتی په مرکز لشکرګاه کې هم کمزوری دی، نو موږ د دې څخه ډېر ناراض یو. داسې هېڅ شبکه نشته چې دی نیټ موږ څلور ساعته کار دی نه واخو، حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمائندګۍ دي. نو کله زموږ په سیم کارتونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارت ځان ته واخلو، نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
قدر من اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب همدومره. د خبرونه په دوه منیمای کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې مخکې هم یادونه وشو چې د شکر د ناروغي په اړه بحثونه پکې کیږي. خو دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دی. په مکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي چې افغانان د خوراکي موادو مرستو ته سخت اړتیا لري. توماس ویست نن سهار پر ټویټر دا خبره کړې او همي افغانانو ته د خوراکي موادو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام کار حیاتي بللی. هغه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لویه تمویلون کې ده او سکالې څخه باندې 4.5 میلیون ډالر مرسته ورسره کړې ده. ښاغلی ویست له افغانانو سره د امریکا د کلک هوټ ډاټ هم څرګند کړی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د فوټبال د نړیوال جام په اړه د طالبانو د یو چارواکي د ټویټ په ځواب کې د کنایې په ژبه پوښتنه کړې چې آیا دا جام د افغانستان لپاره الهام بخونکی دی. طالبانو په افغانستان کې دننه د ښځو ورزش بند کړی او پر نارینه لوبغاړو یې هم یو لړ محدودیتونه لګولی دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خوښي څرګنده کړې چې لومړی ځل د منځني ختیځ یو هیواد قطر د نړیوال جام کوربه دی. ښاغلی نیکلاسن د دې ټویټ په غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا دا مسله د افغانستان لپاره د الهام سرچینه کیدی شي، آیا افغانستان کولی شي د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي، هغه هم داسې مهال چې په 2019 کال کې د ښځو د نړیوال جام کوربتوب کړی وي. طالبانو تر اوسه د ښاغلي نیکلاسن د انتقاد په ځواب کې څه نه دی ویلي. ایتالیایی چارواکی وایي چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ځایونو د ترمیمولو نیمګړي کارونه بیا پیلوي. ایتالوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد د کلتوري، تعلیمي او سیاحتي څانګې مسؤلې کریستینا منګازي له افغانستان سره د خپل هیواد کلتوري اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې هیواد په افغانستان کې خپلې نیمګړي کلتوري پروژې بیا پیلوي او په دې لړ کې ډېر تمرکز د افغانستان پر لرغونو او تاریخي ځایونو په تیره په بامیان ولایت دی. د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اکثرو هیوادونو په افغانستان کې خپلې رغنیزې پروژې نیمګړي پرېښودې. د پاکستان د سند ایالت په سیهون سیمه کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د یو بس د پریوتو په پیښه کې شل کسان مړه شوي او 13 نور ژوبل دي. د جام شورو ولسوالۍ انتظامی مشر بیګا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې پیښه پرون مخام پر اباسین لویه لاره شوې ده. نوموړي ویلي چې د پیښې علت د چلوونکي بې احتیاطي وه. او ملګری ملتونه وایي چې د تورې بحیرې له بندرونو د اوکراین د غلې د صادراتو پروګرام 4 میاشتې نور هم وغځول شو. د سازمان پرون وویل چې په تړون کې کوم بدلون نه دی راغلی. که تړون نه وای غځېدلی نو د صادراتو بهیر د نومبر له 19 هاخوا بندېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې روسیې د دې موافقې د تمدید اجازه ورکړې. د ملګرو ملتونو او ترکیې په نوښت روسیې 2 میاشتې مخکې له تور سمندرګي د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اجازه ورکړه. د تړون له مخې د غلو دانو د لیږد لپاره یو خوندي دهلیز جوړ شو، خو شرط به دا وي چې په کښتیو کې به وسلې نه لیږدول کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د نومبر 14 په ټوله نړۍ کې د دیابت یا شکر ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شکر له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر کال لکونه خلک وژني او هر څوک نیولی شي. دا ناروغي هغه وخت پیدا کیږي چې د یو انسان بدن شکر یا ګلوکوز حلولی او وینې سره یو ځایولی نشي. په افغانستان کې هم د شکر ناروغي اوس ډیره عامه ده او د بیلابیلو عمرونو کسان پرې اخته دي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 15% افغانان له شکر رنځ وړي. شکر څو ډولونه لري، کومه بڼه یې خطرناکه ده، دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي او څه وکړو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغه وژونکو ناروغي وژغورو؟ په شکرې ناروغي اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني د پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب. ډاکټر سب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر سب ستړي مشهیر ازي پهل بل تاسو نه وکړو چې دغه شکر ناروغي څنګه تعریفولی شو په سار کې اوریدونکو ته دغه ناروغي څنګه ورپیژنو؟ مهرباني.
شکر داسې یو ناروغي نه چې وس او قوت مخ په زیاتېدو دي، تعداد ورځ په ورځ د مریضانو تعداد مخ په زیاتېدو دي. داسې تکلیف دی چې هم شتمنې ټولنې او هم مخ پر ودې ټولنې او هم چې د غریبې ټولنې د دې مرض نه کړیږي او د مرض نه پرنس باندې اخته دي. که چېرته موږ راشو په ساده ژبه ووایو چې شکر یا د شکرې ناروغي څه ده، نو وجود چې د مختلف غذایي مواد ته ضرورت لري، چې هغې کې موږ پروټین لرو، موږ غوړ لرو، ویټامینونه لرو، همداسې یو مهم جز د غذا چې زموږ ستاسو دی هغه شکر دی، یا شکر ورته موږ وایو، چې دا د وجود ته د انرژي ورکولو او د وجود فعال ساتلو کې ډېر زیات مهم رول لري. که دماغ وظیفه وګورو هغه تقریبا په شکر باندې فعالیت کوي په ډېر اندازه. همداسې د وجود عضلات دي، همداسې د وجود اساسي او ضروري غړي چې دي هغه ټول شکر ته ضرورت لري تر څو فعالیت وکړي او خپل کار مخ پر وړاندې بوزي. نو شکر ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي، نو الله تعالی په وجود کې داسې سیستم ځای په ځای کړی دی چې نه دغه د شکر یو اعتدال حالت کې دی، یعنی نه شکر ډېر زیات په وجود کې پاتې کیږي نه کمیږي، نو په یو تعادل کې ساتل کیږي. خو کله چې دغه تعادل د منځه لاړ شي، شکر په وجود کې اندازې لوړه شي او د وجود نه کم نه شي، کم اضافي اندازې چې په وجود نه باید کم شي هغه کم نه شي یا مصرف نه شي، نو بیا د شکر په وجود کې لوړیږي او دغه شکر لوړواله بیا نو مختلف ناروغي رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا هغه اصلي ټکی ته اشاره وکړه چې شکر په وجود کې طبیعتا موجود وي، ځکه وجود هم اړتیا ورته لري، اما کله چې تعادل خراب کیږي او دغه بلانس لمنځ ځي، کزیاتیږي یا کمیږي، دواړه وجود ته ستونزې زیږوي. چې په افغانستان کې ډیره عامه بڼه فکر کوم د شکر زیاتېدل دي چې ناروغان ورسره اخته دي او بیا د درملنې لپاره ورزي ډاکټر ته مراجعه کوي. دغه تعادل څنګه لمنځ ځي؟ آیا له خوړو سره مستقیم تماس لري او کنه د انسان له فزیکی فعالیت سره؟ یعنی څه وکړي چې دغه د انسان د وجود شکر په تعادل کې پاتې شي، هغه بلانس چې دا هغه زیانمن نشي؟
مخکې دې نه چې موږ پوښښ د تعادل څنګه اول خو کومه عمومي او تقسیم بندي وکړو، دا شکر خلک خو پویږي، اکثره خلک ماشاءالله اوس پویږي مربانی عمومي شکل باندې. موږ دا شکر په دوه نو وسه عمومي شکلونه، نور شکلونه ډیر زیات دي، خو عمومي شکل چې خلک قرباني بلد دي ورسره وسانه دي. موږ نو اول ورته وایو اول بڼه یا دومه بڼه. په وجود کې یو غده د پانکراس ورته وایي، دا د معدې نه ښکته دلته وجود لري. دغه غده وظیفه مختلف دغه انزایمونه لري، مختلف مواد لري چې هغه د ډوډۍ په هضم کې کومک کوي. د دې غده یو وظیفه دا ده چې انسولین تولید کړي. انسولین نو یو هورمون یا جوهر دی چې هغه د شکر د اندازې پر ټیکټولو کې کومک کوي. همدغه شان یو بل جوهر یا هورمون چې هغه من ګلوکاګون ورته وایو، دې وظیفه دا ده چې کله شکر ټیټ شي دا بیرته لوړ کړي. نو دغه پانکراس په نامه چې کومه غده ده چې معدې لاندې موقعیت لري، کله چې په ارسي شکل باندې په نوې اول کې که ساده تاسو وایم، دغه کې دغه انسولین په نامه ماده د اول نه موجوده نه وي، یا وجود دې په مقابل کې یو مقاومت لري. دا وجود چې ده په خپل لکه یو دغه ماده نه قبلې، نو په دې خاطر دا په وجود کې کم شي یا د منځ لاړ شي، نو په دې خاطر د ګلوکوز اندازه په وجود کې نه راښکته کیږي یا د شکر اندازه نه راښکته کیږي. همدغه شان موږ بل نوع د شکر چې ده هغه دوم نوع د شکر لرو چې د اول څخه په تفاوت دلته دی چې هلته په دې پانکراس کې انسولین په نورمال شکل افرازیږي یا یو څه اندازه کمی. مشکل دا ده چې دغه انسولین چې وظیفه دا ده چې حجراتو ته شکر داخل کی یا په مصرف ورسې دا په مصرف نه رسیږي وجود یو قسم الته مقاومت لري نو دا دوه ترمن زغه یو مده فرق دی اول نو شکر کې انسولین وجود نه لري او په دوم نو شکر کې انسولین وجود لري خو هغه په وجود کې تاثیر نه کوي او د شکر اندازه وجود نشي راکته کولی او په دوامدار شکل پورته پاتې کیږي
بله ډاکټر صاحب تاسو د بانو یادونه وکړه په افغانستان کې ځینې ولسی حکایتونه یا کیسې هم له شکر سره تړلې وي خپل ولس کې ورته مثلا نمونه ورکول کیږي وای زما شکر وچ دی معنا دا چې کزما وجود ټپی هم شي یعنی وجود کې بدن کې کټاپ جوړ هم شي وینه هم له وجود لاړ شي وای چې ټپ مې زر جوړیږي ځکه وای شکر مې وچ دی ځینې بیا وای چې نه زما شکر لوند دی کله مې چې وجود ټپی شي بیا نو زر نه جوړیږي دغه دلبندی څومره لټپ سره مثلا ورتوالې لري په ټپ کې بیا دغه ډول دلبندی څه ډول ده
خانو په عمومي شکل باندې چې ما تاسو ویل چې موږ شکر په دوه نو باندې تقسیم او چم دا اول نو ده او دوم نو ده کسم هر یهار یو به خپل ځان ته اختلافات او اختلافات په وجود کې لري کسم دغه دی ټپ جوړیدل یا نه جوړیدل دا په دوانو کې امکان شته ډیر په دویم نو شکر کې جده دغه ډیر هغه چې ټپ نه جوړیږي الته هغه خو اول نو شکر کې دا ډیر زیات دا هغه کې وزن الته ډیر زیات مریض دی وزن بل هغه سره کم وزن سره راځي او ډیر زیات ډنګر وی هغه معمولا د دویم نو شکر چې دغه خلک چاغ وي نو کده چې دغه په حساب خلک یو دغه یو ډلبندی محلی هغه جوړ کړی دا مثال د لبندی خو په هغه کې تقریبا یو څه هغه ته ورته ده ځکه دی اول نو شکر مریضان اکثرا چې ډیر زیات ډنګر وچی معمولا شکر دی ډیر زیات پورته کېدو له وجې اکثرا د مریضان په شفخانه کې بستریږي دوم نو چې دا ډیر په رو پرمختګ کې ډیر خیر چې دا ډیر مروده او اکثرا چې دی ځکه چې ډیر مردو ژوند کې نه په دې خاطر ټپونه سره او د اختلافات سره واغ سر راځي نو کو ګورو یو څه اندازه د خلکو دغه عام اصطلاحات ته د هغه ورته د حکومتي شکل په تبابت کې په دې شکل د طبقه بندي کې چاول نه و دوم نه و او بعض انواي نورم دي لکه په حاملګي کې د دواګانو لوجه او بعض نور ارسي ډول نه دي چې هغه ډېر تفصیل ته ځنه زم
یعنی یوازې چاغ کسان نه پیښته کیږي هغه کسان چې وجود وزن زیات وي ډنګر کسان یا هغه کسان چې وزن نه لري هم ممکن د شکر ښکار شي هم داسې ده
بالکل بالکل دا یو خلکو کې یو غلط ذهنیت کې دی چې دا وی چې صرف چا خلک په اخته کیږي ټول چا خلک په شکر باندې اخته کیږي هغه څوک چې ارسی بنیا ولري کې دی چې زی به په هغه دی رم ستاک په هغه کې باندې وګیږم خو اکثره ډنګر خلک مثال په ماشومان ځوانان زاړه خلک میندې دا اکثره خلک په اخته کیږي چې چا غم نه وي خو شکر کې دی چې ولري هغه ارسی بنیا ولري
او بل ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسه وريدونکو تاسو کولای شئ چې اوس مخته اړیکونی سي له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ زه د تماس میرا یو ځل بیا اعلانوم په همدې تماس میرا کې واتس اپ هم دا 00 221 12 0 1 اوریدونکو واصل د استډیو ته ور بسود د خبرې به وورو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم
علیکم السلام ستلی مشه کوم زینم اړی کنیول
اجمل ام دوت خیلونه
ها اجمل جان مهرباني وکي تاسو څوایي د خبرونه په موضوع
دغه شکر موضوع تاسو مخکې شکل کنه ته دی وچ دی د مرزونه پیدا کی وو شکر باندې د موږ په کلی کې وایي چې څوک ذاتی شکر ولري دغه زوی دغه مسی دا په دې شکر باندې اخته کیږي دغه بوختلرم کنه کیږي کله د بلاوز نکنه ور زپاتې د مرسبم دا په مخته کی کنه تاثیر په چاغوالي او په دنګروالي باندې دا
ډیره مننه سلامات او صحیح پښتنه مو واوریدل شو د ورور پښتنه دا و چې آیا شکر ناروغي ارسی هم انتقالي ګل پلاړه اولاد ته او کنه مخکې تر ډاکټر صاحب اشاره هم درلوده خو بیا به هم د پښتنه واځي کی ډاکټر صاحب راځي مخکې د چنور اوریدونکو اړیکې نیسی د محل موږ کوم اړیکې نه لرو د اجمل پښتنه جواب کړي یو اوریدونکو بلم واخلو چې پښتنه دوا سی بیا به جواب ورکوم مهرباني وکړئ وس اوریدونکو چې تا چې منتظر پاتې نسی
السلام علیکم
علیکم سلام مهربانی
السلام علیکم حیات الله خبر کوم نگراو لاتنا
ها مهربانی وکي حیات الله
دا ټیپ 2 شکر شری کنه ټیپ 2 بیا وچ دی په دې کې زخم رغبن یا نه رغبن رول څه شری دی په اړه معلومات راي
ټیپ 2 ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنه لرئ له حیات الله ورونه
هدف دې هغه نه چې د چانه زر جوړیږي نه جوړیږي دی اول نه په مقابله کې مقایسه کې څنګه کنه دوی څنګه تد
کم د سیو کاجس لري کنه چې د هغه په وجه باندې دا زخم ریپیرینګ جوړ نشي کنه دی په اړه باندې مال
خا او زخم والی نه جوړیږي یعنی د زخم د نه جوړیدو عوامل څه دي یعنی څه بایس کیږي اوکې او ډیر ډیر مننه سلامات او صحیح کور مو ودان دي اوریدونکو پختنه هم واوریدل شوله خا اوریدونکو تاسو نو یو د خالي کمنې سي ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دا دوه پختنه جواب کې بیا به ورسته نورې اړیکه هم راوخلو ډاکټر صاحب اول بده اجمل ور پختنه تراشول هتخلونی اړیکه نیول ولا کابل وای آیا شکر په ارسی ډول هم انتقالیږي کنه ځکه دوی وایي چې زموږ په کلی کې کیسه هم دا ده چې ویل کېږي هغه څوک چې پلار او مور شکر لري طبیعتا به اولادونه هم په شکر اخته کیږي
خو اجمل ډور پښتنه ته زرا شوه نو عمومي شکل باندې کچر ته موږ یو مرز درتګ تدری فاکتور نه ډیر مهم دی هر مرز چې رامسته کیږي یو دا چې آلته به ارسی بنیا موجوده یعنی سیت به د پلار او د نکنه به ورته ارسی تر انتقالیږي بل آلته چې د عامل به موجوده او دریم دا چې آلته به ورته زمينه مساید شي نو مرز رمسته کی کله چې دا درې فاکتورونه موجوده نو د یو مرز رمسته تک د پاره زمينه مسایدي پاول نو هغه کې بون نو کې چې د ارسی یو ساند ضرور لري خو پاول نو کې ډیر زیات رول لري یعنی ډیر زیات آلته ونډ لري ارسی د پلار نک غورنیک مثال د فاميلي غړي کچرته پیاخته دي چانس ډیر زیات دي چې د فاميلي اعضا په دې باندې اخته شي ولی آلته په اول نو کې یو شچ بلم ډیر زیات مهم دی هغه د وجود مقاومت په خپل یو برخه راکول بیگانه ګڼل دي کنه چې دا فاکتورم پکې رول لري لکه ما چې ویل چې پانکراس یو غده ده چې انسولین فرزي دی هغه شکر کنټرولي موجود دا غده دا بیگانه ګڼي او دې په مقابل کې مقاومت خینو هغه چې د منځوري نو ارسیت پکې پاول نو کې ډیر زیات رول لري په دوم نو کې چې د ارسیت رول لري ولی د اول نو په نسبت یو څه کم دی ولی ارسیت خپل رول لري ولی په دې هغه په څنګه کې یو نیم نور فاکتورونه هم دي چې هغه ډیر زیات رول لري لکه چاغي شو لکه مثال د فعالیت نه کول دي لوړ فشار دي او داسې فاميلي تاریخچه دا شین په دې دوه نو شکر پر مسکته کې ډیر زیات رول لري
بله کومدان ډاکټر صاحب د حیات الله ورور پښتنه دا و چې وای څل عمل کېږي چې په شکر اخته ناروغ ځینې ناروغان زخمونه یا ټپونه جر نرغيږي
نو دا خو هغه د اختلالاتو برخه ته کوم لاړ شو شکر چې د شکر داسې یو ناروغي ده چې د وجود هر برخه اخته کولای شي لکه څنګه چې ما ویل چې ټول د وجود هر عضو شکر ته ضرورت لري او غوښنه استفاده کوي د انرژي د مصرفو په خاطر نو سر نه تر پو پرې ټول غړي چې ده اخته کوي چې معمولا شکر چې ډیر زیات لوړ شي د نری نری اعصاب رګونه وبخي رګونه د وینې رګونه دا سختي نو دا رګونه چې هر چرته موجوده دي د سخوالي بایزګرځي ال تبینه کمیږي او د هغه وزوی د فعالیت کمښت بایزګرځي که څنګه دو صرف مشخصا ما د زخم خبره وکړه لکه خو کې یا پلاسو کې زکه دا رګونه په ټول وجود کې موجود لري اعصاب مل ته وجود لري کله چې دا رګونه سخت شي وینه ونه رسیږي اعصاب ته اعصاب خپل حیثیت د لاس ورکي نو موږ تاسو د مریضان ګورو کدا چرته په زخمیم شي په شیوم لګيږي نو دا چې د حیثیت نه درد نشي احساسولې په درد نه پیږي نو الته دی ویني تاک چې ډیر کمی نو دا زر نه جوړیږي غذایی مواد ورته نه رسیږي دی بل طرف نه دا په درد نه پیږي نو الته نه متوجي کیږي ورته زر نو څومره چې شکر لوړی شکر خني کنټرول شوی هم دغمره زخمونه دوامدار پات کیږي زیاتیږي حتی متاسفانه بعض مریضان کې مونږ ګورو چې دی لګوت او دی پخې او دی هغه دی وګړي دی دقت کېدو پایز ګرځي
بله کوربدان ډاکټر صاحب دغه بانو کې به پاتې سو په دغه دوه بانو کې چې تاسو لاوله ډلبندی کړي کوم یو یې ډیره په افغانستان کې عامه او کوم یو یې بیا خطرناک ده
ډیر ښه پوښتنه ما یو مطالعه هم د خاص زمبې برنامه دی پرما دی 2020م کې افغانستان کې دا یو ریسرچ یو تحقیق شوی افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 2001 هغه مریضانو باندې دا تحقیق شوی چې په دې کې دوه دا مطالعه د اخري چې په افغانستان کې د شکر اندازې تقریبا 12 نه تر 14 فیصد پورې ده نظر دې مطالعه ته او نظر دې مطالعه ته تقریبا 1 میلیون خلک په شکر سره انداوس تشخیص شوی شکر سره ژوند کوي او 2 میلیون خلک بدون دې تشخیص ژوند کوي معمولا کم شکر چې دلته ډیر زیات لکه څنګه چې عمومي په نورو دنیا کې دا دوم نوع شکر چې ډیر زیات معمول دی تقریبا په سلو کې نوي خلک چې شکر ولري هغه کې دا دوم بڼي او په سلو کې لس خلک هغه که شکر ولري هغه به دی اول بڼي یا به دی اول نوي دی او نظر دی مطالعه ته دی مطالعه دا وښودله چې په کندهار کې شکر وقوات ډیر زیات او په بلخ کې چې ټول نه کم مختلف ولایتو کې چې دا مطالعه وشوه هغې کې لیدل شوي چې قندار کې ډیر زیات او بلخ کې کم او هغه فکتورونه چې نظر دې مطالعې ته رول لرلو هغه سینو د سیند زیاتوالی څومره چې سیند زیاتېږي شکر مریضي وقوات زیاتېږي همداسې د لوړ فشار موجودیت او د چاغې موجودیت او هغه فکتورونه چې په دې باندې تاثیر نه لرل لکه سین سګرټ څکل یا د تعلیم سویه په دې باندې کوم خاص نظر دې مطالعې ته کوم خاص تاثیر نه لرل.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ګټور معلومات دی. راځي یو وريدونکو برا واخلو چې منتظر پاتې نشي. مهرباني وکړئ یو وريدونکو له واتس اپ وصل دی. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم. احترامات سلامونه د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته تاسو ته
ډیر مننه
ډاکټر صاحب ته
سلامات اوسئ. کوم ځای نه مالي
کړي دغه د کابل نه نیاز محمد یم د کابل نه مړی کني وله دغه ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لرم خدای دې وکړي چې صحیح قناعت ماته راکړي. دغه د شکر وقایه څه ډول کېدلی شي چې نه ټیټ شکر څوک ولري او نه لوړ دا په کوم اساس کېدلی شي چې کومه غذاوي سړی استفاده ترې وکړي چې په دې مرض اخته نه شي او کوم غذاوي
ډیر مننه سلامات اوسئ. کور ودان بل اوریدونکو هم وصل لی خو اړیکې پریش ولا تخنیکی همکار هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکې وصل کی. په هر حال تاسو کولی سئ اړیکې ونیسئ. خبرونه تر دریو بجو پورې دوام لري. ډیر مننه نیاز محمد رور. ډاکټر صاحب نیاز محمد رور داسې عمومي پوښتنه وکړه مخکمه هم مطرح کړه ورته راتللو څوک چې دغه وجود د انسان شکر متوازنه وساتي یا بلانس وساتي یا انسان په شکر اخته نسی هغه هم د سپارښتنه څه دي؟
نیاز محمد رو ډیر په دې پښتنه وکړه ډیر خلک پښتنه وکړه وقایه د هر مرض چې دا کیږي او ډیر اسانه لاره ده نظر دې چې تداوی او نور پرمختللي هغه ته داخل شو مالجوی برخته ما مخکې ویل چې شکر دوا نوې لري یوې دا اول دا او بلې دومه متاسفانه اول نه و چونالته ارسیت رول لري الته انسولین چې دا هغه ماده چې شکر رخته کې هغه په کلی شکل باندې وجود نه لري نو معمولا په هغه په ماشومانو کې ډیر زیاتې اول ماشومتوب نه تر دا څوار لسکلنې کې د لسکلنې پورې ډیر زیاتې نه هغه د وقایې د هغه مشکل دی هغه نه وقایې کیږي دوم نو معمولا کم شکر چې ډیر زیات معمول دی وقایه کېدل هغه دوم نو هغه د شکر دی چې من کولای شو بعض ډیر ساده هغه خلک چې وزن زیات دی وزن خپل کم کې صحیح خواړه خوري فعال پاتې شي ورزش وکړي متوازنه غذا وخوري او هغه خلک چې خطرې فاکتورونه لري په دې معنی چې فاميلي تاریخ لري یا دا چې ډیر چاغ وي یا دا چې ارتیاط ولري نو که ډاکټر ته په منظم شکل مراجعه وکړي ځکه هغه د ټیسټونه لري چې هغه په واسطه کولای شي مخکې له وخت هم شکر تشخیص شي او وقایه شي او حفاظتي د مثال هغه تدابیر ونیسي ورته تر څو دا پیشرفت ونکړي او بیا په شکر باندې بدل نشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. راځي یو بل اوریدونکو راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. فکر کوم چې دا اوریدونکو غږ نسو اوریدلې ستونزه ده په اړیکه کې. په هر حال که بل اوریدونکو وي اړیکه به راوخلو کنه بیرته به ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب تاسو د وقایې په لارو چارو خبرې وکړي ل شکر سره سم د خوړو بحث ډیر مطرح کیږي. څه ډول خواړه دي چې تر ډیره د شکر لامل کیږي؟ عمده خبره ده چې غوړ او بوره به د خوراکو په سر کې وي او په افغانستان کې هم استفاده زیاته ده. اما فکر کوم که چیرته بلانس ساتل سي یا تعادل ساتل سي او څوک غوړ خوري بوره خوري یا په ټوله کې خواږه خوري بیرته مثلا د انرژي د حل کې ورزش وکي یا فزیکی فعالیت وکي ممکن دومره د اندېښنې وړ خبره نه وي. خو په ټوله کې د خوړو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟ کوم خواړه دي چې سړی باید ریزان وساتي په کوم عمر کې په ماشومتوب کې او که په زلمیتوب کې او کنه یوازې هغه کسان چې عمرونه لوړ وي له خوړو سره احتیاط وکړي؟
ډیر ښه پښتانه ځکه خواړه چې دي هغه طبعاً داسې یو بحث دی چې هغه شکر سره تړلی دی. همیشه چې موږ د شکر بحث کوو هلته د خوړو او د ورزش او د موضوعات د فعال پاتې کېدلو موضوعات مطرح کېږي، نو طبعاً خواړه باید متوازنه او صحي خواړه وي. ډیر زیات خواږه خواړه، ډیر زیات غوړ خواړه، ډیر زیات د غوښې استعمال، خصوصا د سرې غوښې استعمال، د ترکاري کمه استفاده، د میوجاتو کمه استفاده، دا هغه شیان دي. او له بل طرفه د فعالیت کموالی، ډیر زیات د کاربن لرونکي ګازدار نوشابې انرژیانې، د دوا استعمال، غیر فعال پاتې کېدل، دا هغه شیان دي چې د شکر سره مستقیماً ارتباط لري او د شکر درمنځ تک ته زمینه مساعده وي. معمولا غذاګانو کې ډیر زیات غوړ استعمالول او ډیر زیات وریجی او غوښې استعمالول هغه شیان دي چې مثال شکر ته زمینه مساعده وي. ترکاری باب په کل کې ټول ترکاری صحی خواړه دي، میوجات ټول صحی میوی دي، په استثنا د هغه میوجاتو چې یو نیم په شکر کې شکر د لوړوالي باعث ګرځي موږ هغه مریضان ته معمولا نه توصیه کوو. بعضې هغه دي که هغه بس راغلو ان شاءالله هغه به زه په تفصیل سره وغږېږم. بعضې میوې لکه انار، انګور او دا شیان، خټکی او بعضې توت او داسې میوې دي چې هغه د شکر د لوړوالي باعث ګرځي معمولا هغه مریض ته موږ شکر خنی کنټرول شوی اغنه منه کو. نور میوې په بلوموم سره شکر مریض ته خدي، خستجات ډیر خدي، بادام او چارمغز او داشه. نو بلوموم سړي غذا ترکاری ولري په هفته کې 15 شپږ ورځې وغوخه، په هفته کې یو ورځ هم سپینه وغوخه، هم دغه سي غوړ کم استعمالول، اد نباتات غوړ استعمالول، او د خستجاتو نه ډیر استفاده کول، او د اوبو نه استفاده دا ټول صحي خواړه دي او مفید.
بله ډاکټر صاحب، دغه د خوړو په برخه کې په مجموع کې په افغانستان کې اوسه به احتیاطي کیږي، په ټول نور نړۍ کې هم کېږي، خو په نور نړۍ کې مثلا بیا اوسه عامه په هوای وي. په افغانستان کې یو خبره داسې عامه ده چې وای تر 50 کلو پورې هر څوک هر څه خوري، وای ځکه مریضي نسته، اما د فتن 50 وروسته یا 50 وروسته نو هغه مریضي زاله وو کې په وجود کې، بیا نو انسان د هر څه له خوراک لویږي. ځوانانو ته مسپارښتنه څه ده؟ هغه ځوانان چې کورنۍ تاریخچه هم لري د شکر، آیا هغوی هم له خوړو سره احتیاط وکړي او کنه احتیاط یوازې دغو کسانو لپاره دی چې سنونه یې لوړ دي؟
طبعا په هر څه کې اعتدال چې دی دا غوره لار ده، حتی په خوړو کې هم اعتدال باید وشي. موږ تاسو کو د ارقامو ګورو، نن سبا نړۍ چې ده خصوصا امریکا او اروپا د شلکلنی څخه ښکته دی، هغه کې د چاغي او د شکر امراض او د وقواتو د زیاتېدو د خطر سره مخامخ دی. ورځ په ورځ په هغو کې د ځوانانو کې خصوصا وقوات زیاتېږي، او یو د هغې جملې نه نامناسب او غیر متوازن خوراک، غیر فعال پاتې کېدل، ورزش نه کول، موبایل سره ډیر په تماس کې پاتې کېدل، همداسې ګیم او هغه ډیر زیات پاتې کېدل، ځکه اکثر ماشومان تاسو وګورئ ورځ کې د 2 ساعتونه هغه ماشومان چې ورځ کې 2 ساعتونه ډیر تلویزیون ګوري یا هم ګیم کوي، هغه ډیر مساعد دي چاغې ته. همداسې دا د ګازدار نوشابونو ډیر زیات استفاده کول دا هم زمینه مساعد دي چاغې ته. نو توصیه مې ټول ځوانانو ته دا ده چې هر څو کوو کې مثال ورزش ته ډیره مخه کې، متوازنه غذا وخوري او خوراک سره ډیر زیات احتیاط وکي.
راځي اوس په هغه ناروغان چې په شکرې اخته دي هغوی به هم منتظر وي چې یو څه ورته ووایو. هغه کسان چې کور کې د شکر ناروغان لري یا هغه کسان چې عملاً په همدې ناروغۍ اخته دي، هغوی لپاره مو همدا سپارښتنې څه دي؟ د شکر یو ناروغ څه وکي سره له دې چې دوی دوامداره دوا خوري؟ امنه به بیا هم د دوی شکر نورمال کیږي نه؟ کله شکر جګوي، کله شکر بیا ټیټ سي، دغه ټیټ شکر هم ډاکټر سیمو غوړیدل چې ډیر خطرناک وي د شکر ناروغانو ته. څه وایي؟
ډیره ښه موضوع ده. موږ عمومي شکل باندې چې دا دوه نوع شکر تقسیم بندي وکړه، نو اول نوع شکر چې دی هغه مستقیم هغه مریض چې دی انسولین ته ضرورت لري، ځکه هلته پخپله دغه انسولین په نامه ماده چې شکر رقمي هغه کمه ده، یعنی وجود نه لري، نو هغه ته باید انسولین ورکړل شي. دوم نوع شکر چې دی معمولا اول مریضان چې دی منګه وقایوي تدابیر ورته توصیه کوو، وزن کمول، تمرین کول، ورزش کول، متوازن صحی خواړه خوړل، شکر د کمول داروګان استعمال اول، چارم به خپل وخت لري چې کوم مریضان ته باید شروع شي کوم مریضان ته شروع نشي. نو معمولا دارو یا د ټابلیټ په شکل باندې د مریضان ته منګه شروع کوو، او یو وخت دا دوم نو شکرم به داسې راځي چې هغه کم محدود انسولین چې په وجود کې پاتې دی دا کم شي یا د مقاومت زیاتی نه کنټرولېږي، نو بل اخر دې مریضان ته ضرورت پیښیږي چې انسولین استعمال کړي. نو معمولا موږ مریضان ته وایو چې د شکر تداوی لپاره دغه درې لکه یو چوکۍ چې درې پایې ولري، دغه درې پایې د تداوی لپاره ډېر ضروري دي. اوله پایې هغه دوا ده، دومه ورزش یا تمرین، او درېمه چې ده پرهیز. نو که چېرته یوه پایم و نوی نو دا چوکۍ نشي درېدلې او دې تداوی نتیجه نه ورکي، باید دا درې وړه پایې سالمې وي ترڅو دا چوکۍ په ځای ودرېږي او دا تداوی مخ پر وړاندې لاړ شي.
کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلمه ډاکټر صاحب خالد